द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی ورځ کال د زرا اتلسم د فروری د میاشتې درېم نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې کابل کې دی د سحر پنځه مې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د جمعې ماسخوتن اته بجې دی یو شمیر مهم رپورټونه په دې نیم ساعته سحرنې خبرې خبرونه کې لرو اول ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټکو ته افغان چارواکو ویلی نن به د پاکستان یو پلاوی د کابل سفر کوي او امکان دی په دغه سفر کې به د افغانستان غوښتنو ته جواب ورکوي
د پاکستان د دغه پلاوی مشري به د خارجه وزارت سیکرتره تهمینه جنجوه او د افغان پلاوی مشري به د افغانستان د خارجه وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی کوي
نقیب الله مسید ته د انصاف د پښتنو د نسل وژنې او دوی سره د نورو کېدونکو زور زیاتو د لړۍ ودرولو لپاره په زرګونو قبایلي او پښتانه اسلام آباد ته رسېدلي او په احتجاجي پرلت ناست دي په ټولنیزو رسنیو فعالین وایي چې د پاکستان میډیا په دې درنې سترګې پټې کړې دي
په احتجاجي پرلت ناست خلک وایي دوی پر امن احتجاج کوي او جایز مطالبه لري خو د پاکستانی میډیا ورته خبرونه کې ځای نه ورکوي چې غږی واکمنو او نړیوالو مشرانو ته ورسوي دغه قهر او غصه په سوشل میډیا کې هم ښکاریږي
د امریکا د کانګرس د استخباراتو کمیټې یو سخت یاداش خپور کړي چې پکې د ریپابلیکن ګوند لخوا د اف بی آی پلټن کوونکو باندې تورونه لګولې شوې دي چې د 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روسیې مداخلې په اړه خپلواک نه ناجایزه فائده اخیستې ده
دغه دستاویز جمعې په ورځ عام اولس لپاره جاري کړی شو په داسې حال چې ترې نسو شی بي وړاندې صدر ترامپ د دغه دستاویز جاري کولو امر وکړو دغه دستاویز د ریپبلیکن ګوند غړي او د استخباراتو کمیټې مشر ډیوین نونز لیکلې
قدر منو ورډونکو اوس تاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته پاکستان وایي د افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد د ګډې همکارۍ په سر به د پاکستان یو پلاوی نن د کابل سفر کوي د پاکستان د پلاوی مشري به د خارجه وزارت سیکرتره تهمینه جنجوه او د افغان پلاوی مشري به د افغان خارجه وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی کوي د پاکستان د خارجه وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي د کابل سره د ګډې همکارۍ لپاره یې د پنځو ډلو تجویز وړاندې کړي چې د ترهګرۍ په مخنیوي استخباراتی معلوماتو شریکولو پوځي اقتصادي او تجارتی همکارۍ له وده ورکول او د افغان مهاجرینو په خشان خپل هیواد ته ستنېدو به د افغان چارواکو سره خبرې کوي نقیب الله مسید ته د انصاف د پښتنو د نسل وژنې او دوی سره د نورو کېدونکو زور زیاتو د لړۍ ودرولو لپاره په زرګونو قبایلي او پښتانه اسلام آباد ته رسېدلي او په احتجاجي پرلت ناست دي د پښتون تحفظ غورځنګ په نوم دغه لاریون وروستو له هغې پیل شوی چې تیره میاشت په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب الله ووژل شو د نقیب الله مسید پلار ملک محمد خان وای په مطبوعاتو کې د روغې جوړې خبرونه خپرول د قبایلو احتجاجي غورځنګ ته د زیان اړولو لپاره کیږي چې د خلکو زړونه مات کی د امریکا د کانګرس د استخباراتو کمیټې یو سخت یاداش خپور کړی چې پکې د ریپبلیکن ګوند لخوا د اف بی آی پلټنې کوونکو باندې تورونه لګولې شوې دي چې د 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روسي مداخلت په اړه یې خپلواک نه ناجایزه فائده اخیستې صدر ټرمپ لخوا دا یاداشت پټ نه ساتلو امر فورن وروستو د جمعې په ورځ دا یاداشت مطبوعاتو ته حواله کړی شو دا یاداشت د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند غړی ډیمن نیونز لیکلې دی د دې یاداشت زیاتره برخه په بهر هیوادونو کې د نگرانۍ په اړه د استخباراتو قانون په حق لدی چې له مخې یې اف بی آی ته اجازه ترلاسه وه چې صدارتي کمپاین په وخت د کاندید ټرمپ د کمپاین خارجه پالیسۍ سلاحکار کارټر پیج څارنه وکړي څوک چې یو کاروباري تندی او د روس سره یې تجارتي مفادات تړلي دي داسې تورونه هم وو چې ګنې د کارټر د روس استخباراتي چارواکو سره هم تعلقات دي جمعې پر ورځ وایټ هاوس کې خبریالانو ته د وینا په مهال صدر ټرمپ ویلي دغه دستاویز کې موجود تفصیلات ډېر ایرونکي دي او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ په اتو کاروباریانو او شپک کسانو باندې بندیزونه لګولي چې هدف یې د لبنان حزب الله جنگلي ډلې ګډوډول دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي دي چې دا بندیزونه د حزب الله مالی چارو کمزوري کولو لپاره لومړنی ګام دی. د خزانه وزارت په 15 لبناني او یو عراقي کمپنی باندې بندیز لګولې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سهرنه نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. افغان چارواکو ویلي نن به د پاکستان یو پلاوی د کابل سفر کوي او امکان دی په دغه سفر کې به د افغانستان غوښتنو ته جواب ورکوي. دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته راځي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی. یو تفصیلي رپورت په زموږ همکار بختور شاه تیار کړی، دا تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان وای د افغانستان سره د ترګری په ضد د غړي همکاري په سر به د پاکستان یو پلاوی نن د کابل سفر کوي. د پاکستان د دغه پلاوی مشري به د خارجه وزارت سکرتره تهمینا جنجوا او د افغان پلاوی مشري به د افغانستان د خارجه وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی کوي. د پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل یو خبری کانفرنس په وخت ویلي د کابل سره د غړې همکارۍ لپاره یې د 15 ډلو تجویز وړاندې کړی وو چې د ترګری په مخنیوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په استخباراتي معلوماتو شریکولو، پوځي، اقتصادي او تجارتي همکارۍ لا وده ورکولو او د افغان ماجرینو په خشان خپل هیواد ته پستنېدو به د افغان چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت هم 13 ورځ په خپل اعلامیه کې ویلي د دغه پاکستانی وفد چې مشرۍ د خارجه وزارت سیکرټری میرمن تهمینا جنجوا کوي کې به پوځي او غیر پوځي اعلی چارواکي هم شامل وي او زیاتوي پاکستان سوره زیوړاندې د اسلام آباد د دورې په وخت افغان عالی رتبه پلاوی سره ژمنه کړې و چې د افغانستان اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره به یو پلاوی ورلیږي. په افغانستان کې د وروستي ترهګر بریدونو پس د دغه هیواد د استخباراتي ادارې NDS مشر معصوم ستانکزی او د کورنۍ چارو وزیر اویس برمک د صدر اشرف غنی په امر د اسلام آباد سفر کړی وو. د دغه سفر وروسته دواړو مشرانو کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویلي وو پاکستانی چارواکو سره یې ګټورې خبرې اترې شوې او هغوی ته یې د هغه ترهګرو د نومونو فهرست ورکړی چې د دوی په وینا په افغانستان کې په ترهګرۍ کې لاس لري. ښاغلی برمک خبریالانو ته وویل د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر او د کورونو چارو وزیر ورته وړاندیز کړی وو چې د افغانستان اندېښنو ته به ځواب ویلو لپاره یو پلاوی کابل ته ورلیږي. د پاکستان دغه پلاوی په داسې حال کې د کابل سفر کوي چې افغان صدر اشرف غنی تور لګولې د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی او باید پاکستان یې په ضد ګامونه واخلي. افغان صدر ته په جواب کې د پاکستان د بارنۍ چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلي دا سمنه ده چې افغانستان کې د رواني نامنۍ ذمہواری په پاکستان ورواچول شي. ښاغلی فیصل دا خبره رد کړې چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې مرسته کوي او ویلي دي افغانستان سره به د هغوی په خاوره د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار د خوندي مرکزونو د ختمولو په سر هم خبرې کوي. د چرتنه چې د پوینا په پاکستان 300 او یا تر هغه حمله شوې دي. د خارجه وزارت ویان زیاته کړي افغانستان ته ویش مشکوک تر هغه سپارلی چې د حقانی شبکې او طالبانو سره یې تړاو لري، خو افغان چارواکي د پاکستان دغه داوی نه مني او تور لګوي پاکستان د دوی دښمنانو ته پناه ورکړي ده، خو پاکستان بیا بیا د افغانستان دغه تورونه ردوي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي، وګ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
اف امریکا ڈی ریډیو نیم ساتا سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. تاسو د ډیوه ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړېدای شئ او په یو شمېر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه او د ترڅنګ تازه مهم خبرونه ځان خبرولی شئ. وی او ای ډیوا زمونږ د فیسبوک پاڼې پته او @ وی او ای ډیوا د ټویټر پته ده. ورځو یو بل رپورټر اخته. نقیب الله مسید ته د انصاف د پښتنو د نسل وژنې او دوی سره د نورو کېدونکو زور زیاتو د لړۍ ودربلو لپاره په زرګونو قبایلي او پښتانه اسلام آباد ته رسیدلي او په احتجاجي پرلت ناستي. په ټولنیزو رسنیو فعالین وایي چې د پاکستان میډیا په دې درنې سترګې پټې کړې دي او دوی یو پرم نظر نه کوي او غواړي چې نړۍ په خپل ستوندو خبر کړي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار عدنان تیار کړی د تاسو وړاندې کوو.
د زرګونو په شمیر کې مظاهره چیانو په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلی او دغه مظاهره چیان غوښتنې کوي چې د پښتنو نسل وژنه دې بند کړی شي، نقیب الله مسید ته دې انصاف ورکړی شي. د نقیب الله مسید په وژنه کې ککړ خلک دې تیزندې کړی شي. په کراچۍ کې د پښتنو د ماورای عدالت یعنی د عدالت د فیصلې نه وړاندې د وژلو په اړه دې پلټنې وکړی شي. عدالتي کمیشن دې د دغې لپاره جوړ کړی شي. بې درکه کړه شوي خلک دي عدالتونو ته وړاندې کی او بې ګناه کسان دي خوش کړی شي. قبایلي علاقو او سیرما پرتو سیمو کې دي خخ کړی شوي ماینونه پاک کړی شي او په وزیرستان کې دي نور د کرفیو لګولو او خلکو زورولو لړۍ ودرول شي. یادې غوښتنې تیره شپه مظاهره چیانو ته په وینا کې د لاریون یو مشر منظور مسید تکرار کړي او ویلي چې څو پورې دغه غوښتنې نوی منل شوي احتجاجي پرلت به نه ختموي او که دغسې بیرته ستنیږو نو د نقیب مسید په شان مو یو یو وجني. د پښتون تحفظ غورزنګ په نوم دغه لاریون وروسته له هغې پیل شوی چې تیره میاشت په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکی ځوان نقیب الله وژل شوی و. د نقیب الله مسید د وژنې د پلټنو لپاره جوړ د پولیس لوړپوړو افسرانو درې کسیزه کمیټې ویلي چې نقیب الله مسید په جالي مقابله کې وژل شوی دی. په 23 جنوري د نقیب مسید د وژنې مقدمه د راو انور او هغه سره ملګرو پولیس پر ضد درج کړې شوې ده، خو د دغې ورځې راسې راو انور او د هغه ملګري پټ دي او تر اوسه نه دي نیول شوي. د نقیب الله مسید ته د انصاف لپاره په کراچۍ کې جوړ تعزیتي احتجاجي کیمپ شروع په ورځ معطل کړی شوی دی او د کیمپ مشري کوونکي د قبایلي جرګې مشران هم اسلام آباد ته تللي دي او د ډېر اسماعیل خان نه راغلي لاریون سره په احتجاجي پرلت کې شامل شوي دي. اسلام آباد کې د قبایلي احتجاجي پرلت په ناسته کې د سیاسي ګوندونو مشران هم دوی سره شریک شوي او دوی ته یې د ملاتړ باور ورکړی دی. په احتجاجي پرلت ناس خلک وایي دوی پر امن احتجاج کوي او جایز مطالبې لري، خو د پاکستانی میډیا ورته خبرونو کې ځای نه ورکوي چې غږ یې واکمنو او نړیوالو مشرانو ته ورسوي. دغه قهر او غصه په سوشل میډیا کې هم ښکاریږي. د خبریالانو د حقوقو لپاره کارکونکو او خبریال اقبال خټک په ټویټر لیکي په قومي میډیا کې د پښتنو احتجاج او د نقیب الله مسعود لپاره را جوړ کړی شوی غونډې ته ځای نه ورکولو سره قومي اتحاد ته به سخت زیان ورسي. هغه لیکي مناسب او بې پلوه میډیا سره پاکستان به مضبوط شي. د پښتنو حقوقو لپاره اواز پورته کوونکو سید عالم مسعود په ټویټر لیکي پاکستانی میډیا زمونږ تاریخي احتجاج ته خپل خبرونو کې ځای نه ورکوي، خو مونږ به خپل احتجاج جاری ساتو. هغه لیکي پښتنو ته اوس دا معلومه شوي چې د پاکستانی میډیا کې د هغوی لپاره ځای نشته دی. کوثر هلک نومي یو ټویټر اکاونټ په ټویټر باندې پاکستانی اخبارونو سوزولو عکسونه شریک کړي او لیکي زه صرف هم دومره احتجاج کولی شم. د بی بی سی خبریال فرحت جاوید په خپل یو رپورت کې لیکلي په کال 2013 کې مې د علامه طاهر القادری درنه کې د 60 نه زیات کسانو نه پوښتلی وو چې ستاسو مقصد څه دی او دلته ولې راغونډ شوی یې. د فرحت الله په وینا دغه 60 کې 15 کسانو ته د هغې غونډې مقاصد نه و معلوم، خو بل اړخ ته د دغه رپورت وای اوس اسلام آباد پریس کلب مخې ته د قبایلي خلکو غونډه کې ماشومان ځوانان او مشران شامل دي او په دوی کې زیاتره کسان په دې پوه دي چې دغه احتجاج مقصد څه دی او دوی څه غوښتنې لري. د د نقیب الله مسید پلار ملک محمد خان هغه ټول رپورټونه رد کړي چې ګینې دوی به دیت پیسې واخلي او روغه به وکړي. هغه وایي په مطبوعاتو کې د روغې جوړې خبرونه خپرول د قبایلي احتجاجي غورځنګ ته د زیان اړولو لپاره کیږي چې د خلکو زړونه مات کړي. نوموړی وایي زمونږ د زړونو نه وینې ساسي او په موږ پسې په میډیا کې مذاق شروع دی.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو ده. که غواړئ موږ سره د ټلیفون په لیکه تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
وائس اف امریکا ڈی بی ریڈیو نیم ساتا سارا نے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. تاسو د ڈی بی ریڈیو خبرونه د انټرنیټ دلاره هم اوریدئ شئ. وی او اے ڈیوا زمونږ د ویب پانه پته ده voadiva.com. تاسو د ڈی بی ریڈیو په ویب پانه باندې د ڈی بی ریڈیو چې کوم د ټی وی خبرونه دي دا هم کتئ شئ. د تر څنګ په یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه کتئ شئ, په یو شمیر موضوعاتو باندې بلاګونه لوستئ شئ, تازه او مهم خبرونه ځان خبرولی شئ. او قدر منوردون کو سوشي بو کې بابي بشیرینا پروګرام پیل کیږي. نن به د دې پروګرام قربانوي زموږ همکاران منزه شهید او زاهد خټک یو موضوع باندې تاسو سره خبرې کوي. کولی شئ تاسو چې د ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه واخلئ 001-202-205-0403 د ټلیفون شمیره ده. په فیسبوک باندې تاسو خپل پیغامونه را لګلی شئ. وی او اے ڈیوا زموږ د فیسبوک پاڼه پته ده. ورزو یو بل رپورټ راخته. د امریکا د کانګرس د استخباراتو کمیټې یو سخت یاداش خپور کړي چې په کې د ریپابلیکن ګوند لخوا د ایف بی آی پلټنه کوونکو باندې تورونه لګولې شوې دي چې د 2016 صدارتي انتخاباتو کې د روسیې مداخله پړې خپل واک نه ناجایزه فائدہ اخیستې ده. ګران اردوونکو په دې اړه به دا وایو چې د صدر ټرمپ لخوا د یاداشت پټ نه ساتلو امر فورن وروستو د جمعې پر ورځ دا یاداشت چې دی نو دا مطبوعاتو ته حواله کړی شو. جمعې پر ورځ وایټ هاوس کې خبریالانو ته وینا په مهال صدر ټرمپ ویلي دغه دستاویز کې موجود تفصیلات ډېر یېروونکي دي. په دې اړه نور تفصیل څه دي د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس د کانګرس نمائندګانو جرګې د استخباراتو کمیټې لخوا هغه لانجمن سرکاري دستاویز جاری کړي چې پکې د ریپبلیکن ګوند غړو لخوا د امریکا مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف بی آی باندې کال 2016 صدارتي انتخاباتو په مهال د اختیاراتو نجایز استعمال تورونه لګول شوی. دغه دستاویز جمعې په ورځ عام اولس لپاره جاری کړي شو, په داسې حال چې 300 وړاندې صدر ټرمپ د دغه دستاویز جاری کولو امر وکړو. دغه دستاویز د ریپبلیکن ګوند غړي او د استخباراتو کمیټې مشر ډیوین نونز لیکلی. د دغه دستاویز زیاتره برخه خارجي استخباراتو سارنی یا اف آی ایس اے نومي قانون ته کتنه ده چې له مخې اف بی آی ته اجازه ترلاسه وه چې صدارتي کمپاین په وخت د کاندید ټرمپ د کمپاین خارجه پالیسۍ سلاکار کارټر پیج سارنه وکړي, کوم چې یو کاروباري تن دی او روس سره تجارتي مفاد تړلی دي. داسې تورونه هم وو چې ګنې د کارټر د روس استخباراتي چارواکو سره هم تعلقات دي. جمعې په ورځ وایټ هاوس کې خبریالانو ته وینا په مهال صدر ټرمپ ویلي دغه دستاویز کې موجود تفصیلات ډېر یېروونکي دي. کله چې صدر نه پوښتنه وشوه د دې دستاویز جاری کولو معنا د مرستیال اټارنی جنرل روډ روزنسټاین د خپلې څوکۍ لرې کول خو نه دي, نو صدر ټرمپ ځواب کې ویلي دغه خبریال سمه اندازه لګولي. مرستیال اټارنی جنرل روډ روزنسټاین د هغه پلټنو څارنه کوي کوم چې د خصوصي کونسل رابرټ مولر د مشرۍ لاندې کال 2016 صدارتي کمپاین کې د روس لاسوهنې په حق لا تحقیقات کوي. د دې دستاویز جاری کولو سره د صدر ټرمپ او کانګرس کې دغه پلاوا ریپبلیکن ګوند غړو او بل طرف ته ډیموکراتیک ګوند غړو او اف بی آی چارواکو ترمنځ کړکیچ نور هم سیوا شوه. د نمائندګانو جرګې سپیکر پال راین هم خپل یو بیان جاری کړی چې وایي دغه دستاویز کې چې کوم اړخونو ته پام شوه دا ډیر جایز دي. د ویلي د ریپبلیکن ګوند غړو او د ډیموکراتیک ګوند غړو لخوا دغه سه ځانګړي دستاویزاتو جاری کولو حمایت کړي. بلخوا د وایټ هاوس ویاندې سارا حقبی هم جمعې په ورځ جاری کړي بیان کې د صدر ټرمپ د دې ګام دفاع کړي چې دغه دستاویز عام اولس لپاره جاری کړي. بیانیه وای دا فیصله پس داغی واغستل شو چې ترن وړاندې د کامی امنیت ټیم چې پکې د قانون ساتونکو ادارو چارواکي او استخباراتي ادارو چارواکي شامل دي سره سلا مشوره وشو.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر درو خيږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کرو خيږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا پتا کی زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کرو وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
امریکا ڈی ریڈیو سارنے منساتا خبری پرونا د واشنگټن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنیغا دوام لری تاسو د ڈی ریڈیو د ٹی وی پرونا چې دو سات بی بی شرینا پروگرام وی د تر سنگ یو سات لویا خیبر پختونخوا ٹی وی پرونا او یو سات خبری پرونا دا تاسو د ڈی ریڈیو په فیسبوک پانا باندے وی او ای ڈیوا باندے نیخ پنیغا کتیشه او دې تر څنګه تاسو موږ سره خپل نظر زموږ چې کوم پروګرامونه دي په دې باندې فیسبوک باندې هم شریکول شي. سوشي بو کې بابي بشرینا پروګرام پیل شي. منزه شهید او زاهد خټک به نن د دې پروګرام قرباني وي او دوی به تاسو سره ګپ شپ لګوي په یو موضوع باندې ډیره خوندوره موضوع ده چې پکې د پښتو په لټریچر کې پښتو ادب کې د خزې کردار او داسې ټپی ناری او داسې چې کوم خزو د پښتنو خزو لخوا چې کوم ادب لیکل شي په ډېره باندې به دوی تاسو سره نن پروګرام کې خبرې ترې کوي. موضوع سره تړلې ویډیو رپورټونه به هم د پروګرام برخه وي. ورزو یو بل رپورټ راخته د بلوچستان جلمکسی ضلع په کوټ مکسی سیمه کې یو سکول کې یو سرکاري سکول کې یو استاد په ډزو باندې دوه طالب علمان وژل شوی او یو استاد ژوبل دی. بیا د وژل شوو طالب علمانو خپلوانو رستو په ډزو باندې د حمله کوونکو رور ژوبل کړی دی. په دې باندې یو تفصیلی رپورټ د بلوچستان څخه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور را لګلې او ریدو ته تاسو پام را کړو.
د جیل مکسی مرستیال کمشنر امیر افضل وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې دغه پیښه تیره ورځ د سین سره پرته پر سره دی پوله باندې د بلوچستان په کوټ مکسی کې رامنځته سواله. د ده په خبره چې د ګورمنټ های سکول کرتر کې د پرایمري د سکول استاد نادر علي د دریم ټولګي او ماشومانو ته سبق وایي. د لکور زخه راوړی د شکار توپک صفا کوي. دغه پیښه رامنځته سواله چې نا به برای غوته لماشه سره ولګیدله چې له دې زخه مرمۍ ووتله. دا یو ترتیب سوی پلان نه و.
اور وہ ٹیچر کی ایک نیگلیجنس تھی. ویپن لانا اپنے ساتھ، وہ شکار وکار کے چکر میں وہ لاتے ہیں وہاں کے لوگ، کیونکہ یہ آج کل سیزن ہے اس کا یہاں کے ایریا میں.
فدی کی دا استاد لاپرواہی والا چې اوس په دغه شپو کې هلته له بارنې سیمو څخه مرغان راځي. زیات شمیر خلک هلته شکار کوي.
موقع پہ ایک بچی کی علاقہ تھی، اس کے بعد ہاسپیٹل لے جاتے ہوئے ایک بچے اور کی علاقہ
تھی. هلته ځای پر ځای باندې یو ماشوم جن وو جلسو او بل بیا کاری ټپی وو روختون ته یاخستی وو چې په لاره باندې سا ورکړله. مرستیال کمشنر وی چې په دغه پیښه کې دوه کسان ټپی سوي هم دي.
زخمی جو تے وو دو تے، ایک ٹیچر تھا اور ایک
چې یو د سکول استاد محمد صالح دی او بل بیا په دغه پیښه کې ککن استاد نادر علی چې وسلای لزان سره راوړې ولا. د وژل سو ماشومان کورنۍ د د پرورور باندې دزی وکړې چې هغه هم ټپی کړي. په وجلسو کې د دریم ټولګي اته کلن راشد علي او شپږ کلن اعتزاز شامل دي. که څه هم د دې پیښې یو شواروز تیر سوی دي، خو تر اوس مهاله پورې په دغه پیښه کې ککن څوک نه دي نیول سوي. د جیل مکسی مرستیال کمیشنر امیر افضل په دې باب وایي،
گرفتاری تو اس وقت اسی ٹیچر کی ہونی, اور جب تک ہم وہاں پہ پہنچے تھے تو وہ وہاں سے لاپ ہو چکا ہے, اور باقی اس کا جو ویپن تھا اور جو گول وول تھے وہ سارے ہم نے انڈور کر دیے.
تر اوس پوری پا داغا پیش کی ککن داغا استاز ندی نیول سوی چی موز آل تا ورغلو دا استاز لغزای زخ تشتی دلیون خو لغزای زخم داغا وسلا او کارتوس پخپلا کبزا کی واخستی د اسکول دغه استاد نادرادی په ضد باندې دوی مقدمه ثبت کړله. د ده د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. د دغې پیش پلټنې هم دوام لري. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو ټلویزیون, کوټه.
و اسمان ته لاس د عقل نه رسیږي, دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چہم خدے او ہم جانان دے, دی فانی جہان کی بل مشال دلا مکان دے.
د ہر جمعی پورز د پاکستان په وخت د ماسختن د نهنا تر لس بجو پوری د تصوف او صوفیان په اړه دا خصوصی بحث اور دل مہروی.
دا وایس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دی اوس فراندی کو یو ویداریا چې د امریکا د حکومت نظر باندې کوي.
د امریکای د خارجه چارو نائب وزیر جان سولیوان د بغداد خپل اوسنۍ دوره کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای عراق سره د خپل اقتصادي او ثقافتي اړیکو فراخولو پوخ نیت کړی دی. نائب خارجه وزیر د عراق خلکو او د عراق فوج ته چې ډیرو پکې دولت اسلامي سره په جنگ کې خپل سرونه هم قرباني کړي دي مبارکي ورکا چې دوی خپل وطن آزاد کو. دولت اسلامیہ او د دې نظریه نن هم د عراق اصلي دشمنان دي. په دې سبب د عراق خلق او د سلورو او یو ملکونو اتحاد به د دې لعنت نغي وستو تخپل پام ګرځیدلې ساتي. نائب خارجه وزیر سولیوان نوروی چې د دولت اسلامیہ او د نورو تنلارو ګوندونو خلاف د عراق مضبوطه وسله د دوی په خپل منځ کې اتفاق دی. د عراق او د کوردستان د سیمه ایز حکومت ترمنځ د خبرو اترو د جاری ساتلو اهمیت هم په ګوته کو. امریکا د یو وفاقي سوکاله متحد او د جمهوری عراق مرسته کوي, داسې عراق چې د خپل خلکو ارمانونه پوره کولی شي. امریکای د دولت اسلامیه د لاسه د ځپلې شوو خلکو د امداد کولو په خپل لوز هم ټینګه ده. د امریکای د دې لوز پوره کولو یو مثال د امریکای په مالی امداد د عراق په انبار او نینوا صوبو کې د 2000 کیلوګرامه بارودی موادو صفا کول دي. امریکای د کال 2014 نه را پدې خوا د دولت اسلامي د لاسه د بې کوره شوو خلکو د پاره د 1 ارب او 1 کروڑ ډالرو امداد ورکړی دی. دا د 190 ملیونو ډالرو د وړاندینی امداد نه علاوه دی کوم چې د ملګرو ملتونو د ترقیاتي پروګرام لاندې په مختلفو منصوبو خرچ کولی شي. د دې تر مخې وه 1.5 لک عراقیان خپل کورونو ته د واپس راتلو جوګه شي, خو په ګرد عراق کې د مستقل محکمتیا د قائم ساتلو لپاره د عراق سر دوباره تعمیر لازم دی, او په دې لوري د کامیابۍ اکی یو لار د ذاتی مد د سرمایه کارۍ او د ودی ډاډګیرنه کول دي. همدغه سبب دی چې امریکا فروری کې کویت کې د سر دوباره تعمیر په باب له د کیدونکو کانفرنس ټینګ مرسته کوي. امریکا د عراق د آئین مطابق په 12 مئی د انتخابونو کولو د وزیر اعظم حیدر الابادی د فیصلې هم مرسته کوي. نائب خارجه وزیر سولیوان د خپل بیان په اخر کې وایي چې د عراق ګرد خلک دي ځانونه لازمن په دې پوي کې چې دوی چې ځان لا کم مملکت جوړ کړی دی او دیلې جنگ کړی دی همدا د دوی د حقونو امین دی. مونږ او زموږ د خلکو ټول حکومتونه د یو متحد وفاقي سوکاله خود اختیار او د محکم عراق په لار کې په پرتو مسلو قابو موندې شو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.